بجی شوی احمد چی بریم. السلام علیکم. دا زجی رو دا دی سات پخ پراوانه که دشوان رنگونه پروگرام دارو خمخ که تردی چی تیخ پراوانه تمخه کرو خبرونه. د طالبانو مشر د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت په یو پیغام کې خپلو پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هبت الله اخوندزاده په دې پیغام کې چې د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی ویلي دي چې امنیت په دې نه راځي چې سختي وشي او ډیر مړي وشي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو یو شمېر مؤسسو راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت مسؤلین له خپلو مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بل فرمان کې د کوچنی اختر د رسیدو په مناسبت د کابل له پولي چرخي زندان څخه د 1416 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د تایلند په پلازمینه بانکاک کې د سعودي عربستان له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د آسیا د فوتسال اتلولیو د چمتووالي لپاره ده. افغان فوتسال لوبډلې پرون په یو بله دوستانه لوبه کې کوربه تایلند ته چې آسیایي جام به هم هلته ترسره کیږي 15-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د آسیایي هیوادو د فوتسال اتلولي د اپریل په 18 د 1400 لوبډلو ترمنځ پیلی شي. افغانستان د دې لوبو په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یوځای شوی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د درې تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ. پولیس وایي چې د کسانو د اختر په ورځو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې له نشتې وروسته د محمد زاکر په نوم یو تن چې په رامش مشهوره دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوو تنو نورو سره ونیول شو. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې د ایران په کرمان ښار کې د 214 مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي وو او په 300 نور پکې ټپیان شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ایران خبرداری ورکړی دی چې په منځني ختیځ کې د امریکا پر پوځیانو او اډو برید ونه کړي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې تهران د اپریل د لومړۍ نیټې د برید څخه غچ اخیستلو لپاره پلان جوړوي. د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران اووه پوځي افسران ووژل شول او شک دا دی چې دا حمله اسرائیل کړې ده. د ایران د لوی رئیس مرستیال محمد جمشیدی د واشنګټن د دې خبرې په ځواب کې پرون په اکسپانه کې ولیکل چې هیواد یې واشنګټن ته په یوه لیک کې دا پیغام استولی چې له اسرائیل څخه لري وسی کنه زیان به ور واوړي. ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران د غشتنې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت نظر وغوښت. د دې وزارت یو ویان په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته ویلي دي چې واشنګټن له ایرانه پوښتنه نه ده کړې. ایران ته خبرداری ورکړی دی چې پر امریکایانو او د امریکا پر تاسیساتو د برید لپاره دي له پلمو لاس واخلي. د اوکران په خارکیف ښار تیره شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دوهم ستر ښار د وروستیو پرله پسې بریدونو سلسله ده. د تیر شپې برید هغه اوازې پسې نورې پخې کړې چې روسي قمندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه. درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د خاورې په ارزښت او دا چې په کرنه او زراعت کې خاوره څومره مهمه ده او څه ارزښت لري په دې بحث کوو. بلمره سره د کابل پانتون د خاورې پیژندنې د ډپارټمنټ استاد پوهنمل مرحبا صاحبانی دی. خو تر هغې مخکې یادونه کوو چې ګڼو اوریدونکو موږ ته د خاورې اړوند او همدارنګه د کرنې اړوند له پرونه راهیسې پوښتنې راستولې دي.
دغه کومه خاوره چې دغه خوره کوي یا دغه سپینه مالګه غوندې نیسي دغه څنګه کولی شو چې ورکه کړو؟
له ځمکې سره باید څه وسي چې ځمکه ښه حاصلخیزه سي او ښه حاصلات ورکړي؟
شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستلو ته؟
زموږ مځکې چې دي نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخکې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستی دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي.
دا او نورې پښتنې او د دې پښتنو جزئیات وروسته په مسلسل ډول باندې د کابل پانتون له استاد مرحبا صاحبانی سره شریکوو. استاد را سره یو ځای شوی دی. پوهنمل صاحب خپرونې ته ستړي مشئ، هرکلی مو کوو. وروسته به زه د اوریدونکو پوښتنې در سره داسې ورو ورو شریکوم، خو له تاسو نه به یې له دې نه را پیل کړو چې په پیل کې خاوره په بېلابېلو مفهومونو کارول کېږي، خو دلته د موږ هدف ته هغه خاوره ده چې خلک پکې کرکیله کوي. دغه څومره مهمه ده، څومره ارزښت لري، څه شی دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه قدرمنان صاحب، ځان په لور سره تاسو ته، ستاسو د ازادۍ رادیو ترنو همکارانو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او له دې هم مننه چې تاسو د افغانستان د بزګرانو یا د هغه طبقې چې واقعا ډېر زحمت کشه دي او عایدات یې ډېر کم دي، د هغې لپاره زحمت وباسي او داسې ښې برنامې جوړوي. انشاءالله چې د برنامې تر آخره پورې د موږ بعضې خبرې د بزګرانو دپاره غوره تمامې شي او د دوی په ګټه باندې تمامې شي. لومړی سر کې که خاوره تعریف کړو، یا د خاورې د تعریف او مفهوم په هکله باندې عمومي معلومات وړاندې کړو، تر څو چې د اورېدونکي په دې پوه شي چې خاوره د کومه شوې ده، څنګه منځته راځي او څنګه منځته راغلې ده. خاوره خو البته په عام مفهوم باندې لکه تاسو چې وویل، هغه ځای ته ویل کېږي، هغه مادې ته ویل کېږي چې په هغې کې نبات کرل کېږي. البته دهقان دا کدای په ژبه باندې دا بیان کړي کې بیان نه کړي، خو په زړه کې یا هغه عمل چې دی کوي، هغه نیت چې دی، همدغه دی چې زه خاوره دې خاطر باندې استفاده کوم چې په هغې کې ما نبات وده وکړي او د دې حاصلات ترلاسه کړم. خو د علمي لحاظه یا دا چې خاوره څنګه منځته راغلې ده، یا دا چې یو عام مفهوم د خاورې څه دی او علمي مفهوم څه دی، هغه دا چې خاوره د حقیقت کې د ډبرو څخه منځته راغلې ده، ډبرې جمع د ژوندۍ موجوداتو پاتې شونې. دا تجزیه کېږي، البته په دې باندې طبیعي ده چې اقلیم تاثیر کوي، په دې باندې اتمن باید وخت تیر شي چې د خاوره تشکیل شي، په دې باندې لوړې ژورې تاثیر کوي او د دغه عواملو په نتیجه کې بلاخره خاوره د ډبرو څخه او د ژوندیو موجوداتو د بقایا او د تجزیه څخه ترلاسه کېږي، چې وروسته د هغې نه بیا په هغې کې نبات وده او نمو کړلی شي. یعنې په لنډ ډول که ووایو، که چیرې ډبرې تجزیه نشي، خاوره نشي تشکیلېدلی، او که چیرې خاوره تشکیل نشي، په حقیقت کې نبات نشي نشونمو کړلی، وده نشي کړلی، نبات نشونمو تاسو کړلی، ځکه نبات یو مناسب بستر ته ضرورت لري. هغه بستر کې بهرله وده دی چې دای باید د دې ریشه فعالیت وکړي، ریشه نمو وکړي او د مختلفو منرالونو څخه استفاده وکړي، د اوبو څخه استفاده وکړي. د دې بر علاوه باید یعنی د نبات لپاره هغلته اوبه هم مهیا کړل شي، او دغه چې کله چې ډبره په خاوره باندې تبدیل کړل شوله، تجزیه کړل شوله، زمینه یې دې لپاره مساعدېږي چې هغلته په خاوره کې اوبه ذخیره کړل شي او په مورد زمان باندې د نبات په واسطه باندې استفاده کړل شي، چې هغه بیا بالاخره هغه تخنیکي موضوع ته اکلار شو چې نبات بیا بالاخره د دې اوبو او جمع کاربون دای اکساید چې په هوا کې دی، دې څخه په استفاده سره بیا ځان دپاره غذا جوړوي، چې د غذا څخه هم د انسانان او حیوانات د هغې څخه استفاده کړلی شي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې خاوره په حقیقت کې د ژوند سرچینه ده. که خاوره نه وي، ژوند نشته، ځکه که خاوره نه وي، نبات رشد او نمو نشي کولی، او کله چې نبات رشد او نمو ونه کړي، نبات شتون ونه درلوده، انسان اصلا هلته دمانځ جي، یا د انسان شتون ته سوال لاندې راځي، انسان قطعا ژوند نشي کولی. په دې اساس باندې خاوره موږ ویلی شو چې یوه طبیعي سرچینه ده، یوه طبیعي په حقیقت کې شتمني ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. متاسفانه چې په افغانستان کې د موږ د بزګرانو اکثرا علمی کچه دیره چی چه ده، علمی معلوماتی بیخی چیز دی. حتی
ما غختل حقل صحبانی چی پام دیاره او پختم چی پا افغانستان کی مگا پا کارنه کی داسې په مجموعې کې تاسو خواتمنده لستی په دې اړه تحقیقات کړی دي، په نور نړۍ کې او په افغانستان کې د زراعت او کرنې په برخه کې له خاورې سره چلند څه ډول ارزوي؟
خو د ما اصلا هدف دغه و چې موږ بزګران اصلا خاورې ته توجه نه کوي. په نور نړۍ کې خاورې ته د یو داسې مادې په سترګه کتل کېږي چې دا په حقیقت کې ژوند یې منځته راوړی دی. په افغانستان کې په دغه شکل باندې هغې ته توجه نه کېږي. مثلا د خاورې د دې لپاره چې موږ د خاورې څخه موثره اغېزمنه استفاده وکړو، باید هغه بعضې مدیریتي برنامه چې هغې ته لازمي دی هغه باید په کار باندې واچوو. مثلا موږ په افغانستان کې د خاورې څخه دغسې استفاده کوو چې نبات پکې کرو، بیا وروسته د هغې نه د نبات حتی یوه شاخه هم نه پرېږدو چې په ځمکه کې ولوېږي، در حال کې چې د علمي لحاظه باید هلته بېرته دغه د نبات په واسطه باندې د څه عناصر اخیستل شوي او څه عناصر بېرته خاورې ته ورعلاوه کړل شي، ځکه د خاورې څخه دومره عناصر واخیستل شي کبیره نه په خاوره کې نور هغه عناصر نه پاتې کېږي چې بل نبات پکې کې رشد نمو وکړي. او اساسي علت یې هم دغه دی چې په افغانستان کې حاصلات کمیږي، علت یې هم دغه دی چې خاورې ته توجه نه کېږي، خاورې ته هغه څومره اندازه باندې د هغې څخه برداشت کېږي په هغه اندازه یا د هغې حتی نیمه یې شکل شي، په ډېره کمه فیصدي هم دوباره هغې ته بېرته هغه عضوي مواد ریسایکل کېږي. نه
د خاورې پاړه باندې به وړاندې پونمل صاحب د تاسو بیلابیل معلومات اخلو، خو راځئ چې د څو اوریدونکو پیغامونه واورو په پرلپسې ډول. تاسو کولی شئ ځینې پوښتنې ځان سره یاداشت کړئ چې وروسته درته اسانه وي چې بیرته پې راوګرځئ، ممکنه ده پونمل صاحب؟ نو څو پښتنو ته ورزو او له هغې نه وروسته بیرته پوهنمل صاحب صحبانی ته راګرځو، جزئیات نه اورو. دا پښتنې مکتاز موږ اوریدونکو راستولې
د ازادي راډیو کارکونکو، او کم د زراعت په بحث کې کوم یې ملرو و ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه عصمت الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زیو دا پښتنه جین لرم چې دا کومه خاوره د حاصل لپاره مفیده ده، او شګلنه خاوره یې، مټنه خاوره یې، سرشکه خاوره یې، کومه خاوره ورته مفیده ده او ښه کښت کول ته، ښه حاصل اخیستل ته؟
زه هم د دې موضوع په تړاو یو څه پوښتنه لرم. لومړی د خاورې عمده ستونزې که دلته ووایي، او دوهمه پوښتنه مې د خاورې د جوړښت پروسه که دې بوره کې لږ ته معلومات موږ ته راکړي، ستاسو د ځواب هیله یو.
سلامونه د ازادي راډیو محترمو میلمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته. ستاسو د زراعت د برخې د میلمه زما دا غوښتنه ده چې د مځکې او ساحه پرته تشریح کړي چې کوم ډول او کوم رنګ مځکه کوم ډول میوه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حافظ عبدالوجیم د هلمند نه. زموږ منطقه چې د ځکه داسې سرخه کوته وایي اکثره کم د سرخه کنه، نو د زموږ منطقه دا دغه درختي ځینې ځینې درختي کوي، ځینې ځینې نه کوي. اوس سیبان دي ګلان وکړي، سیبان نه نیسي. اوس موږ اوسره نور په بحث کې ستا نور زردالو دغه شان هم نه کوي، دا او نور انګورو دا شان لکه چې دا څه دغه بکشي کې دي. موږ سر نو سره خلاصې دوا غواړي څه ساده، نو زما دغه پیغام دی هم را تاسو ته.
السلام علیکم د زبیر ویو ته کوم کور دن کو ته ټول سلامونه مې کړي. سلامات وایم کوم مخلې د اکسیجن رو به اساس مشکل باندې د موږ ځکه ټول سګینه د سی چیپ کې وکړو، کوم اصلات کې وکړو، سوزبر عبارت کې یا اندوانه یا لوبي یا بل لس مثال خټکی دغه شی بیخي نه کرسي، څنګه وکړو باران پې وسي ځکه بیا کلکه چې نور بیخي نه راخیزي. نو که مو دې معلومات راکړو چې څه چلو سره وکړو یا څنګه کړو، ډېره غټه مهرباني به مې زه اورېدم. زه یرو ولسوالي یم، دا یې معلومات راکړو، ډېره غټه مهرباني به دې.
د ازادي راډیو محترمو ټولو کارکوونکو ته او درنو ټولو اورېدونکو ته، سردار علي هم د کابل ولایت څخه تاسو نه. زما دا پوښتنه وه چې دا خاوره چې دا په ټوله کې څو برخو باندې تقسیمیږي، او آیا د کرنې لپاره دا ګرمو علاقو کې او سړو علاقو کې هم دا فرق کوي که څنګه؟
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمہرف الدین افغانیم د گرم سیل سمی
ژغ درته پرېښي. دغه انجینر صاحب ته ووایه چې دغه مځکه باندې چې موږ رومیان نال کړو بره کره وچېږي. دی درېیم وار چې زه رومیان ږدمه په دې خاوره کې، او خاوره هم خوږه ده، مځکه هم خوږه ده، او دغه رومیان دي، بانجان دي، دا چې کښېږدم بره وچ اوس دا دې بیا پرېږدم. دی درېیم وار دی چې دا څه مشکل لري. دغه په اړه باندې معلومات راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ازادي راډیو، اوس خبر ده ستاسو د راډیو له لارې څخه، یا د فیسبوک له لارې څخه، موږ په دې باندې پوه شو. زه خپل زابل ولایت شجوع ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ مځکې چې دي، نه مټینې دي او نه شګلینې دي، دا سرخه کې خاورې دي، سرې دغه په ګډې دي خاورې، پستی دي، ډبره نه لري. خو دا مځکې چې دي، دا غنم ډېر کمزوري غنم کوي، داسې غنم نه کوي لکه کندهار او هلمند او فراه او هغه ولایتونه. نو د دې وجه څه ده؟ موږ خو کوم کودونه چې دي، هغه یا سپین انبار کې یا تور انبار کې دا ورکوو. نو له هغو سره هم دغونه دغه نه کوي، غنم یې ډېر کم خیږي. نو د دې معنا معلومات باید راکړل شي چې دا څه وجه ده، څه کیسه ده. خو زموږ ولسوالۍ چې ده، یو شی لري لکه هوا چې دا وایو څه یخه ده. غنم هم دلته ده نو میاشت وي، تقریبا نه میاشتې دلته کښت ولاړ وي. او کندهار او هلمند هغه ځایونه خو نو بیا هوا ګرمه ده، او پنځه میاشتې شپږ میاشتې کې کښت رسېږي.
ډېره زیاته مننه له دې اورېدونکو نه. وړاندې د ځینو نورو اورېدونکو پیغامونه هم لرو چې را اخلو به یې او خپرو به یې. پوهنمل صاحب، واقعاً چې اورېدونکو په ډېرو مسلو باندې نظرونه څرګند کړي دي، موږ ترې د خاورې په اړه باندې پوښتلي وو، خو خیر د دوی بېچارهګانو ستونزې مختلفې ستونزې دي، او ځینې په یو ډول ربط لري، ځینې نه لري. زه تاسو ته راستنېږم په کومو مسایلو باندې چې تاسو تبصره لرئ. د دغه اورېدونکو پوښتنې مو واورېدي، وروسته ځینې نورې پوښتنې هم درسره شریکوو. که په دې باندې څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ په ضمن کې هغه معلومات چې تاسو یې غواړئ له اورېدونکو سره شریک کړئ، هغه مور سره مل کولای شي.
مننه قدرمنان صاحب، ډېرو ښو موضوعات دوستانو اشاره کړې وې، او ما چې دغه موضوعات دوی واورېدل تر ډېره پورې تقریبا شباهتونه هم درلودل. اوس که چېرې داسې یو علمي بحث په دې باندې وشي، احتمال ولري چې دوی دې پوه نه شي په دې مسلو باندې. بهتر ده چې داسې معلومات وړاندې شي چې دوی د دې څخه عقلن یو اخذ وکړلی شي.
د موږ هدف هم همدا دی چې څومره ساده کېږي چې د موږ عام اورېدونکي ور باندې پوه شي.
بالکل، که چېرې د لومړني اورېدونکي د اسمتلا په نوم باندې مرجع څخه زنګ وهلی وو، دوی بیا ویلي وو چې ښه خاوره شګلنه خاوره ده، مټینه خاوره ده، چې ښه حاصل د هغې څخه ترلاسه شي، نبات کې وکړل شي او ښه حاصل ترلاسه شي. د دې د پوښتنې پاکله باندې باید ووایم چې په حقیقت کې خاوره د دریو زرو څخه جوړه شوې ده. د هغې دریو زرو څخه یوه هم په بعض ځایو کې شګه ورته ویل کېږي، اما په عام کې ریګ ورته ویل کېږي. هم په دري کې هم پښتو په دواړو کې دغه اصطلاح استفاده کېږي. بلان یو هغه ذرات دي چې البته د اندازې د لحاظه که وښیو دوی به دبل ډېر ورته جالب نه وي، خو خیر، 0.05 نه تر 2 ملي متره قطر لري. دې ته ریګ ویل کېږي، ذرات دی ریګ ورته ویل کېږي. او یو بل د ډیر کوچنی ضرورت چې اصلا په سترګم کې د لیدلو امکان یې نشته، دی په دې معنی چې د 0.002 ملي متر څخه کوچنی ذری دي. دغه ضرورت د کلی ضرورت ویل کېږي. که چېرې اریګي ضرورت په خاوره کې ډیر شي، د معنی چې هغه خاوره لکه د دوست چې ویلې وه شګله نه خاوره، او که چېرې هغه کوچنی ضرورت په خاوره کې ډیر شي، دغه خاوره دا خاوره په خاطی ماچینه خاوره ځین کړی چې ویلی وو. او درې مزره بیا د سیلټ په نامه ده چې د دې دوه ضرورت ترمنځ ده، 0.002 ملي متر نه تر 0.05 ملي متر پورې د قطر دی اندازه ده. نو د ضرورت له وجه کدوې ته وایم نه شګل نه خاوره کده او نه ماچینه خاوره کده. ښه خاوره هغه ده چې ام د ریګ ضرورت ولري، ام د سیلټ ضرورت ولري، ام د کلی ضرورت ولري په یو مناسبه فیصده باندې. هغه خوره ته لوم خوره ویل کی، په دې معنی چې نه ډیر ریګي خوره باید ترجیح ورکړو چې په کار وکړو. یاداش کچې ډیر ریګي باید د اصلاح لپاره یو کار وشي، د اصلاح لپاره کار یې ډېر سخت دی، فقط کې ډېر د اقتصادي لحاظه تقریبا یو ناممکن حالت دی. خو ممکن حالت یې بیا دا دی چې په هغه خاوره کې هېڅ شګله نه ده، هغه نباتات ورته انتخاب کړو چې په همدغه خاورو کې د توافق او په اصلاح باندې د نمو قابلیت او توانایی لري. نو بنا موږ باید ترجیح ورکړو هغه خاورې ته چې نه ریګي خاوره وي، نه شګله، نه خاورې، نه مچینه خاوري، بلکې بین البین وي. هغې خاورې ته موږ لوم خاوره، د زراعت لحاظ لوم خاوره ویل کېږي. بنا انشاءالله چې د دوی ځواب اخیستی وي چې نه شګله، نه خاوره ښه ده د نبات لپاره، او ښهوالی په څه کې دی، بدوالی په دې کې دی، شګله نه خاورې ته چې کله اوبه ورکړل شي درسته ده، د اوبو نفوس په هغې کې په زیاته اندازه بېرته تبخیر ډېر زیات دی. په شکل نه خاوره کې مثلا عناصر نبات د شکل نه خاوره څخه نشي، ځکه عناصر باید په د کولایدو په شکل باندې یو ډیر کوچنی ذرات وي چې هغه په خاوره کې دغه څخه عناصر آزاد شي، خو که البته په معلوم کې سولوشن کې او دغه څخه بیا نبات استفاده وکړل شي، بلان هغه عناصر چې د نبات لپاره لازم دي په شکل نه خاوره کې نشته. او خواله د چې هغه ته اکسیجن په ډېر اسانۍ باندې ننوتلی شي، یعنی د نیمګړتیاوو تر څنګ دغه یو خواله هم لري. او د هغې تر څنګ بیا مچینه خاوره خپل مشکلات لري. هم مشکلات یې دا دي چې په هغې کې اکسیجن د نبات ریشو ته انتقالېدلی نه شي. زموږ بزګران متاسفانه دې موضوع ته اصلا توجه نه کوي، قطعاً دې توجه نه کوي. د نبات ریشه هغلته یو د ژوندي موجود یوه برخه یو عضو ده که نه ده، اصلا دې توجه نه کوي، در حالی کې چې هغه نبات ولار په مغوری شبان دیده که ریشه نوی، یعنی نبات نشتره چه او با دیگه پایسته بانده است. او بیر تا اغا ریشه چه پا خواره کشتون لری اغا دیگه بار اکسیجن لازم دید، این ده هوا اکسیجن بر اغا تولار شید که بندکسه چند تا تولیدیگی یا دی ریشه دی پایر کنه چه که مکرگانجما پایر کنه چه که اغا بیرون تر روزی اکسیجن دی نبات دی ریشه دی پار دست لازم دی، یا دی پا کل که دی نبات دی پار دست لازم دی که دی انسان دی پار چه اکسیجن لازم دی. یعنی که چیره انسان یوا دقیقه اکسیجن وانشی خسته لی دی انسان جوان دی گواخ نه چی، یعنی انسان دیمنده چی تلم کیگی. ام دغه څه نبات هم دی که اکسیجن په ودری یا اکسیجن په کم شي حتما منفي تاثیرات په غیبان دی کولی شي په غیبان رولی شي. په دې اساس باندې مچینې خاورې بیا مشکل لري چې هلته اکسیجن په ښه شکل باندې نفوذ ننوتلی او ریشې ته نشي رسېدلی، اوبه په ښه شکل باندې نفوذ نشي کولی هغلته. اما ښهوالی به په دې کې دی چې په هغې کې عناصر شته دي چې نبات دغې څخه استفاده وکړي، په هغې کې مثلا اوبه په سختۍ که ننوځي بیا بېرته په سختۍ دغې څخه تبخیر کېږي. یعنی بعضې ښهوالي لري، بعضې بدوالي چې هغه مې ټول بیان کړل. بنا ښه خاوره هغه خاوره ده چې یو څه د ریګ اندازه ولري، یو څه د سلت اندازه ولري، یو څه د کلي اندازه ولري، او دغه خاورې ته د زراعت د لحاظه، د علمي لحاظه، د مسلکي لحاظه لوم خاوره ویل کېږي. بنا لوم خاورې ته باید ترجیح ورکړل شي. دا یوه موضوع وه. او بل ملګري د خاورې عمده ستونزې بیان کړې وې. د خاورې عمده ستونزې په افغانستان کې، البته چون موضوع طبیعي ده چې موږ تاسو افغانانو پوښتنې کړې دي، د معنا چې افغانستان د خاورې په اړه باندې باید معلومات وړاندې کړل شي. د افغانستان خاورې اهکي خاورې دي، کلسیم کاربونیت اندازه پکې ډېره ده. او علت یې دا دی چې په افغانستان کې بارانونه کم دي. کله چې بارانونه کم شي، هغه عناصر چې د خاورې د قلویت سبب کېږي، د هغو اندازه په خاوره کې ډېریږي، بنا خاوره قلوي کېږي. البته د قلویت تیزابیت په هکله باید ووایم چې که چیرې په یوه منطقه کې بارانونه ډېر وي، هغه هر منطقه چې بارانونه په افغانستان کې دغسې خاورې نشته، په افغانستان کې دغسې حالت نشته، په یوه منطقه کې چې بارانونه ډېر وي، بهر ته نږدې وي، هغلته بیا خاوره تیزابي حالت نیسي، او په هغه منطقه کې چې هغلته بارانونه کم وي، هغه منطقه بیا قلوي حالت ځانته نیسي. هغه عناصر چې د قلویت سبب کېږي، چې کلسیم، مګنیزیم، پوتاشیم د اوبو په واسطه باندې نه مینځل کېږي، په خاوره کې پاتې کېږي. کله چې په خاوره کې پاتې شو، یعنی د نبات د ریشې ته محدوده پورې په خاوره کې پاتې کېږي چې پاتې شو، طبیعي د نبات یو اندازه مشکلات منځته راوړي. بنام د افغانستان د خاوره اساسي ستونزه ده چې د افغانستان خاورې قلوي خاصیت لري، قلویت یې لوړ دی. او علت یې وښودل شو چې د باران اندازه کمه ده. کله چې د باران اندازه کمه شو، دا مشکل منځته راوړي. د خاورې د جوړښت په هکله یې ویلي وو، انشاءالله چې هغه په مخکینۍ تبصره کې به د دوی سوال حل شوی وي، چې خاوره په حقیقت کې د ډبرو د تجزیې څخه منځته راځي، چې د هغې تر څنګ بیا د ژوندیو موجوداتو، هغه که نبات دی، که حیوان دی، که انسان، چې څه ژوندي موجودات مایکروارګانیزمو په شمول باندې، دا چې کله فعالیت کوي یا کله چې مړ کېږي او بالاخره تجزیه کېږي، تجزیه یې د خاورې په عضوي مواد باندې بدلېږي. انشاءالله چې دوی سوال هم حل شوی وي. او درېیم سوال کې ویل شوي چې کوم ډول او کوم رنګ ځمکه کوم ډول میوې ورکوي. دغه پکل باندې بعد په عمومي توګه باندې اول دا ویایم چې د نبات لپاره اساسي شیان درې دي. د نبات په رشد او د نمو لپاره چې باید په پام کې ونیول شي هغه درې شیان دي. اول پرې کې خاوره ده، دوهم یې به اقلیم دی، او دریم یې بیا لوړې ژورې. تاسو وګورئ مثلا په غره کې په هیڅ صورت باندې سړی غنم نشي کولی، ځکه لوړې ژورې هلته نبات هغه غنم ته په کافي اندازه په مناسب اندازه باندې اوبه نه رسیږي، کرنیز عملیات هغلته صحیح نشي اجرا کېدلی. په دې همدې ته ورته نور د لویلو په اساس باندې طبیعي ده چې هغلته حاصل کمیږي. لوړې ژورې په دې پورې مربوط شولې، او بلې په ژورو کې معمولا د مالګو اندازه ډېره وي، ځکه په لوړو ځای کې چې کوم ځای کې مالګه شتون لري هغه چې د باران د اوبو په واسطه باندې مینځل کېږي، د انتقالېږي هغه ژورو کې ژورو کې د مالګې اندازه بیخي ډېرېږي. در کلي وخت چې پیچم ووایي همدغسې د مالګو په هکله باندې ووایي، پیچ البته مناسبه اندازه بیا شپږ نیم ته اوه نیم پورې ده. هغه د پیچ اندازه د صفر نه شروع ده څوار لس پورې مخکې د ما
پانمل صاحب زبه پکته و تقاضا وکم که څه هم دا موضوع یو څه علمي ده او مشکله به چې ساده کلمات پیدا کړلای شي ورته، خو بیا هم که ځینې مسایل په ولسی ژبه باندې تشریح کیږي ځینې کلمات منندوی بم یو، زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي ښایي په دې لکه وستاسو چې دی دغه یادونه وکړه د پیچ د سره بستون زولری، تاسو خپل کوشش وکئ زه پویګم چې یو څه بستون زمنه ای.
او دغه فکر دغه شی جواز اوس ورته پام نه دا دوی ته په ذهن کې دا یو شی بل اخر په اینده کې یو سوال پیدا کیږي چې دا شی وویل شو نو په دې باندې ولې ما سر خلاص نشو کوشش وشي بل برنامه غوړي ول شي
به هیڅ سم
او تر دې کې ساده کوي نه تدې نو ساده کېدلای نشي. دا علمي موضوعات دي خو په خپل باندې اصلا د اقینو تاسو کوي چې په ټوله کې د موږ افغانستان پانتونو کې د ګوتشمار پانتونو کې د خاورې ډیپارټمنټونه دي، یعنی تخصصي ډیپارټمنټونه ډېر کم دي. خو دا معنی چې طبيعي چې جامعه تم د خاورې پاک لباندې هغه د ترویج مامورین چې دي معلومات د خاورې کم دي، دا مسایل شته. نیم زه کوشش وکړم ان شاء الله چې
مهرباني وکړي خبر ته مې دم ورکړي.
او دوی چې ویلي کوم ډول او کوم رنګ دا لوړې ژورې مې وښودلې، بل اقلیم وښودل شو او دریم هم خاوره وښودل شو. اقلیم تقریبا 50% د نبات په وده باندې تاثیر لري، نو په هر منطقه دا څوک مثلا وګوره د قندار اقلیم د غزنی د اقلیم څخه تفاوت لري. په دې خاطر باندې د غلطه انارو ډېر څه توافق کړی، اما په غزنی کې غرق کېدای شي. دا معلومات نه لرم چې غلطه تولید ولري، خو بس دوستانه مرید لیدل چې اته وردګو لوګر دغه منطقو کې انار خلکو کړلی، خو هغه اصل چې په قندار کې ورکوي عدالت نه ورکوي. نو د مختلف نباتات مختلف اقلیم ته، مختلف نباتات مختلف خاورو ته، او مختلف نباتات مختلف لوړو ژورو ته ضرورت لري، اړتیا لري، او بنا بعد دغه ضرورتونه د علمي لحاظ وڅېړل شي او وروسته دغه بزګران ته ویل شي. دا د مامورینو ترویج کار دی چې دا باید د بزګران سره شریک کړل شي، او د موږ بزګران وړم باید اوس ونه کړی چې غنم په یو منطقه کې نه کی دا ورته تمبوي او شلاوي چې اتمن بعد غنم غلطه تولید شي. غنم نه تولیدل پښتنه وشي په منطقه کې وکتل شي، یا د متخصصینو د کرنې څخه پښتنه وشي چې د ما خوره د غنم نه کوي نو دې لپاره بدیل څه شي دی، او بدیل ورته تجویز کړی، او بدیل یې داسې اوی نشته تجویز کولای چې سړی وایي چې نو غنم نه کینو دا شي. هغه بعد اتمن خوري وکتل شي، د خوري خصوصیات وکتل شي. مثلا د خوري په خصوصیات کې په دې خوره کې عضوي مواد څومره دي، په دې خوره کې د مالګې اندازه څومره ده، په ساده شکل باندې مالګې اندازه نباتات هم یو مشخص مقدار مالګې ته ضرورت لري چې د رزق استفاده وکړي او خپل ژوند مخته بوزي لکه انسانان. اما که د اندازې څخه مالګه زیاته شول هغه نبات لپاره زهري تمامیان نه، لکه د انسان لپاره ګردې فلشکي مثلا مختلف نور اعراض علایم پیږي کې من سرځي. نو په دې اساس باندې موږ مطلق نشو ویلای چې کوم ډول او کوم رنگ خاورې باید کوم نباتات لپاره استفاده کړل شي، بلکې باید خاور خصوصیات باید په لابراتوار کې وکتل شي، او وروسته د غیر د نبات اړتیاوې ورسره پرتله کړل شي. کله چې هغه ورسره پرتله کړل شي سره د غیر نتیجه هم نصر تللی شي. خو په عموم کې هغه خاورې اوس دو هغه عامه اصلاح باندې هغه خاورې چې تور رنگ لري د کرنې د لحاظه نسبت هغه خاورې ته چې سپین رنگ لري بهتره ده. تور رنگ په دې بهتره دي چې د دغې خیو برداشت کوي چې هغه خاورې کې احتمال ولري چې عضوي مواد د په خاصه مثلا ډیر هغه ته پاتې شوی ته یې شوی په اساس باندې ترجیح ورکول کی چې تور خور څخه یا تور خور ترجیح ورکول کی نسبت سپین خور ته معمولا سپین خور ژر وچیږي اما ما کلاک وی مثلا کلسیم کاربونیت لري کلسیم کاربونیت اندازه یې لوړوي احتمال ولري چې گچ ولري احتمال ولري چې مالګي ولري چې د خپل هم بر علاوه دي وچوالی نه نور مشکلات او سبب هم کیږي نور مشکلات دي مثلا کچیر کلسیم کاربونیت یا د افغانستان په خاور کچیر دی پی کود علاوه کړل شي احتمال ولري چې فاسفورس چې په دی پی کود کې ده د امونیم فاسفیت کې بیا هغه فاسفورس په خاور کې نه کېږي دابط استفاده په خاور کې شتون لري خو نه دغه استفاده نشي کولای نسبیږي نه دابط استفاده څخه وځي دا د خاور د ډول پاک لبان دی او بل دوست پښتنه کړی دی لمنځخه غیم داس خبره کوي چې سرخه کې خاور دی فکر کړم دا چې ویلی و چې سیب یو مانی کوي او نور شاون نه کوي دا هغه موضوع ده چې دا یو اصل دی د نباتات لپاره بعض نباتات یو ډول خاور ته ضرورت لري بعض نباتات بل ډول خاور ته ضرورت لري هغه نباتات چې په یو خاور کې رشد نمو نه کوي لازم اند چې غته شاله شوت من هغه نبات وکړو دغه معادل بل نبات مثلا که غنم په یو ځمکه کې حاصل نور کوي ترجیح ورکړي چې غلطه جواري وکړل شي اجوار د خرڅ تل شي په یو باندې غنم وخصل شي حتمی ده چې یو څه مقدار پیسې د ریس خې اضافه کیږي که جوار غلطه ډیر حاصل ورکوي د جوار چې ډیر حاصل ورکړي هغه اضافه پیسې د کولای شي چې نور د ژوند ضرورت هیڅ خبره نه
مننه مننه په انمل سه یو بل موضوع چې تاسو ورته خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم څو اوریدونکو پختلې دي د ما خپل شخصي تجربه هم داده چې د یو عام کس په توګه یو اندازم ځکه دي چې مونږ ورته خپل اصطلاح کې خورا وایلا چې خورای کوله د غستمالګي په څیر باندې سپین سپین شیان لپاسه په مذکر څرګندیدل یو دوه وريدونکو ورته اندېخنې شریک کړي دي تاسو د پیغامونو ووري لاغینه ورسته به مو تبصره ووري چې دی وای چې د غمزکې ته چاره لري چې د کار لپاره برابر شي
تاسو د میلمه څخه دغه پښتنه ده دا کومه خبره چې دا خورا کې یا دا سپینه مارګ غونډې نسی دا څنګه کاوه چې چوره کو او د فصل لپاره خامه ده کو دا دې مارس پر کوم څه پورا معلومات راکې دا څنګه می تاسو ته په واتس اپ کې پرې خو دا ته کا سپینه کې دې زما کې سر او زما کا وچه شوی نه یو ته سپینه شي دا کمال غونډې دا شی ونی
د ازادي راډیو د کارکونکو څخه مې دا هیله کیږي دا ځکه تروه ده نو په چش باندې سمیږي عکسونه مې هم درولېږل په چش باندې سم وکړو او کوم حاصل راکولی شي چې اوس یې باندې وکړو
پوهنمل صاحب مرحبا صاحبانی دی دواړو اوریدونکو موږ تاکسون هم راستولی دی او د امزکه داسې ښکاري لکه ماغه خوره چې دوی وایي داسې سپین رنګونه ور باندې برسیرن ښکاري اول دا څه شی دی او آیا څوک کولی شي ځکه داسې ډول امزکې زیاتې په ځانګړې توګه د ما تجربه ښیي چې جبې زار امزکو کې دا شی ډېر و کوم ځای کې چې به داسې جبه غوندې وه او ببه وي او ډېر زیمونه به و بیا هم د تاسو نه به واورو چې د دې کومه لاره چاره شته دی چې د کار لپاره مناسب شي او آیا داسې کوم ځانګړي څه شته چې پکې وکرل شي
بله دا خاورې تر ډېره پورې د خاور مشکل مالګې دي په دې خاورو کې د مالګو مختلف ډولونه دي اتمن په دې خاوره کې شتون لري او د دې د حل لار تر ټولو اسانه د حل لار یده ده چې د دې ځمکو شاوخوا خندقونه وکندل شي یو لختي جوړ کړل شي مثلا کدرې خاوته وي که دوه خاوته وي که څلور خاوته وي او د دې بیا وروسته د دې څخه د کروندې ته د ځمکې ته اوبه ورکړل شي په پوره اندازه باندې زیات اوبه مثلا په مسلسل شکل باندې په هفته کې دوه واره بیاری شي درې واره بیاری شي غرق بیاری شي د شکلو بیاری شي هغه مالګي چې کومې دي هغه ټول د دې اوبو په واسطه باندې منځل کې هغه خندق ته ځي هغه د خندق لار هم باید یو داسې ځای ته برابر کړل شي چې نورو کروندو نورو مزرعو نورو ځای ته یا نورو خلکو ته ضرر ونه رسیږي دا چې څومره دی بیاری شوله د بیاری یا ګلګولو په نتیجه کې دی هغه مالګي ناناسور منځل کېږي کله چې خپل منځل شول وروسته دغه څخه بیا موږ کولای شو پلیدار نباتات پیغه کې وکړو مثلا پلیدار نباتات جمله څخه لکه شبدر یا شبتله، لکه مثلا باقلی، لکه مشنگ، لکه شاخال، لکه مای، لکه طول پکت که پلیدار و نباتات جمله، لکه لوبیا دی پلیدار و نباتات جمله چخه دی ده اپلی که وکرول چی کلا چی رشنش ول، یعنی دستی و حالت تورسیدل چی انوزی اغنه وکړه، یعنی که گل وکړي مشکل نشته. خدای گل ته مرحله پورې چې ورسی یو گل نمخ کې په شنه شکل باندې په مغه ځمکه کې قلبه کړل شي، ورعلى وکړل شي، دی او بیرته حاصل خیزین فشي، او هغه ملګینتوب به په حقیقت کې د اوبو په واسطه باندې مزل شي. فقط دلته یوه باریکي شته ده چې که چیرې د هغې منطقي اوبه مالګینې وي بیا د مشکل نشي حل کېدلی. کوشش باید وشي چې د دس اوبو څخه د اوبو لګول دس اوبو څخه استفاده وشي چې د هغې د مالګو مقدار کم وي، د مالګو بیلانس یې په پام کې ونیول شي. که د مالګو مقدار یې کم ور علاوه کړل شي، بیا طبیعي اتمی ده چې هغه عناصر یې مینځل کېږي د مالګینتوب سبب شوي دي.
دغه د پلیدارو نباتاتو یادونه تاسو وکړه، دا څه مرسته کوي د دې برخه کې؟ اوبه خو تاسو وویل چې اوبه به مالګې وبینځي، پلیدار نباتات پکې څه نور مواد اټکوي، عضوي مواد یا عناصر ور زیاتوي؟
بله بله دقیقا، خو ما وویل چې کله د هغې هغه عناصر ومینځل شي دا معنا چلته نو د عناصرو اندازه بیا ډېره کمه پاتې شوله. بیا پلیدار نباتي پهغې کې وکړل چې هغه یې بېرته حاصل خیزي لوړوي، هغه چې حاصل خیزي لوړ شي بیا وروسته په هنده کې چې نباتات کله کې وکرل شي طبیعي ده چې بیا به د هغې نباتات حاصل هم بیا لوړ وي. او بر علاوه د دې نه چې حاصل خیزي لوړ وي، دلته یو بله تخنیکي موضوع هم ده، دغه د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای کېږي، یو ساختمان جوړوي، یو کوچنی کوچنی زړې دغه لکه د میګیان انشاءالله چې سرپوی بشو یا مګتانه بعضی خلک ورته وایي
میګیان یا مګتانه و
دغه مګتانه چې هغه کوچنی کوچنی ساختمان نه د خاورې څخه راوباسي، دم فقط کې د خاورې یو ساختمان دی خو هغه طبیعي شکل باندې، یعنی د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای کیږي چې ساختمان جوړ کړي. که چیرې د خاورې ذرات یو د بل سره یوځای نشول، هغه درې ذرات چې مخکې یاد کړل یو د بل سره یوځای نشول، ساختمان هلته نه ځي. ساختمان چې مال سره نه بیرته د خاورې حاصل کیږي ته سوال لاندې ځي، په خاورې کې د عمومي نفوس ته سوال لاندې ځي، او خاورې داخل ته د اکسیجن نه ناتل ته سوال لاندې ځي. نو دغه شنه سره چې ورته ویل کېږي یا دغه نباتات پلیدار نباتات چې په ځمکه کرل کېږي او بیرته قلبه کول کېږي یا اړول کېږي، دا په حقیقت کې د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کېږي. بر علاوه ده چې عضوي مواد ډېروي، د خاورې د ساختمان د بهبود سبب هم کېږي.
ډېر زیاته مننه پونمل صاحب، تاسو د اوبو د تروو اوبو یادونه وکړله چې په دې شرط چې اوبه تروې نه وي. د موږ یو شمېر اوریدونکو تاسو ته به دا وروستۍ وچکالي معلومه وي. په افغانستان کې وروستۍ وچکالي د دې سبب شو چې خلک د مځکې له تل نه اوبه راوباسي، او په اصطلاح د ژورو څاګانو او برمو په وسیله باندې. ځینو اوریدونکو سره اندېښنه دا ده چې دغه اوبه چې موږ یې د مځکې له تل نه راوباسو، او په اصطلاح هغه اوبه چې په ویالو کې راځي یا په رودونو کې راځي یا د سیل اوبه وي، هغه خو له خپل ځان سره ځینې مواد هم لري چې ګټورې وي. د مځکې د تل اوبه شاید مالګې او ځینې طبیعي عناصر ولري. څو اوریدونکو د دې په اړه باندې پوښتنه کړې ده چې دا اوبه په مځکه څه اغېز لري. د دوی پیغامونه اورو، بیرته تاسو ته راځو. بیا له تاسو اورو.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مانه د تروې اوبه پر کښت باندې کوم اثر لري؟ مانه کمې تاوانونه دي، کمې پایدې دي؟ دغه معلومات راکړئ.
السلام علیکم، شاید په خیر است. د ازادي راډیو همکارانو او کارکوونکو محترم مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. د مېلمه څخه ما دا پوښتنه ده چې موږ په علاقه کې د څو کلو رئیس وچکالي روانه ده، او اوس غټ غټ تان وچیږي، نه پوهیږو اوبه ووایې هم چې څه مشکل دی. که محترم مېلمه زموږ دغه پوښتنه له جواب کې ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم.
متخصص صاحب زموږ سلامونه د کلي ورسېږ. موږ د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي کې د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. اکثره مشکلات مو دا دي چې اوبه کمې دي، او بیا چې اوبه لرو هم د ځمکې لاندې اوبه دي مالګینې دي یا تروې دي. ځمکه مو هم اوس داسې ګرځېدلې لکه مالګه یا تروې دي. بیا هم موږ خلک مجبور یو، نو موږ خلک د ځمکې کاري هغه هم کم اندازه باندې حصول ورکوي. تقریبا موږ 15 جریبه 16 جریبه ځمکه لرو، دا وکړ موږ ته یو نیم خوروار دوه خوروار حاصل به له هغه نم نه راکوي نو مصرف ته حد پاسه پر کوو نو هېڅ دغه نه کوي وده ونه مو نه کوي نو د متخصص صاحب څخه زموږ دغه پوښتنه ده چې دا څه په وکړو دا څه رقم دی وصول کوي نه کوي ایا د اوبو څخه اوبه زموږ څخه لیرې دی ځمکې پر سر باندې اوبه نشته چې اوبه نشته د ځمکې لاندې اوبه دي هغه هم تروي دي نو وصول نه کوي د دې څخه مو دا هیله ده چې موږ ته هغه طریقه یا هغه میتود راوښیو چې موږ د اوبو څخه کار واخلو تر څو پر موږ ځمکې ښه وصول راکړي
پوهنمل صاحب زه تاسو ته راځم د دې اورېدونکو سوال دا دی چې د زیاتره په دې متمرکز دی چې د مځکې لاندې نه اوبه راوباسي او د مځکې زیانمنې کړې دي ایا دا واقعیت دی دا زیانمنولی شي نه شي څه په خاوره باندې څه اغېز کوي او بله پوښتنه مې دا ده زه چې دا نن مې د دې اورېدونکو پیغامونه اورېدل د کرکلی په برخه کې او په دې برخه کې له کروندګرو سره ماسې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړله تخصصي معلومات بیخي ډیر کم دي ای په افغانستان کې داسې ادارې شته چې له دې عامو کروندګرو سره په تماس کې یو لږ تر لږه د دوی هغه ډېرې ابتدایي ستونزې چې په ډېرو کمو علمي معلوماتو باندې یا په کم بدلون باندې په هغه د کرکلي په طریقه کې حل کیږي دوی سره کومک وکړي دوه پوښتنې
متاسفانه باید ووایو چې داسې ادارې په افغانستان کې زړسوانده ادارې موږ نه دي لیدلې اکثرا کارونه چې د نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو کړي وو مخکې بعض ما لیدلې دي دومره اشتباهات وو کې چې اصلا د علمي لحاظه زه ورته حیران وم چې دا څنګه منهج یو متخصص دی او بیرونی هیواد نه راغلی په افغانستان کې خو به موږ ځان ملامت کړو چې معلومات هم کم دي ما چې هغه ولیدل نو ما زه فکر کړم چې د خارج نه بغل سواد سړی هغه عادي بزګر غلی وي چې دغسې نو په حقیقت کې غیر علمي معلومات یا اشتباه معلومات یې سره ټول کړی دي او هغه دي افغانان ته وړاندې کوي هم په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د خاورې پکله باندې معلومات هم کم دي او متخصصین هم ډېر کم دي یا زدکړلیان یا محصلین یې چې دیس خفارق شوي وي او ښه استعدادونه ولري هغه هم کم دي نو ادارو متاسفانه د خاورې پکله باندې هغه څه چې لازم دی هغه څه کاری نه دی کړی از چه لازم ده ده دست متخصی نسخه و نمیگو همکاران شده ده ملگر شده ده ده یو چخه دست پوکتن ده کرده چه اغا ده دوی ده مغا اداره ده پرخط که ده نکنامه سبب شید البته ده موگ اکثر نوستادان و همکاران حتی شایق ده دیم نده چه دوی ده یو اخوز احمد که وصل شید فقط به ده خاطر بانده چه جامعه ته یو خیر سیده لگه اتما یو همکاری وسکتی متاسفانه ده کار نده شود نو دا به سړی څو وای چې نه دی کړای چې دوی معلومات نه درلودل دوی واقعا دلسوزي نه لري دوی واقعا کوم اهداف مخته وړي دا د ستانه چې پوښتنه کړی و بله یو د خوشبختۍ زایده دی چې موږ هغه دی افغانان په دې باندې وسر خلاص شوی دی چې د ځمکې د تل څخه اوبر رئیسل بر لواد دی چې ځمکلان دی اوبو اندازې ډیره کم کړی دا او بل خراب د زمون باندې وچی دا هغه وبد چې د څه بعد انسان بیا د څوک دی په شکل باندې د ورسته تصفیه څخه یا هم هغه لومړی ضرورتونه چې د انسان لپاره په کورنۍ کې ضرورت دي هغه څه صفات چې هغه تاسو دومره وبنه مصرفيږي لکه کاروندک چې مصرفيږي دا د څولې دوري چې دوی په دې باندې وښی وي دي چې دا مشکل دی طبیعی ده کله چې د دوه کې تل څخه اوبر خیژي په هغې کې مختلف مالګې وي چې هغه مثلا کلسیم کاربونیت مالګې دي مګنیسیم کاربونیت مالګې دي سودیم کاربونیت مالګې دي دا کله چې راوخیژي د اوبو سره یوځای او کاربون دې ته ورتول شي هغه اوبه طبیعي ده یو څه د نبات په واسطه باندې جذبېږي یو څه تبخیر کېږي او دا کله چې اوبه د منځه تبخیر شوي یا دا چې د نبات په واسطه باندې جذب شوي وروسته جذبه تبخیر کېږي تعارق کوي مثلا کله چې نبات په واسطه باندې چې یو څه لري نه د نبات تعارق کوي نبات سره تعارق کوي په تعارق په شکل باندې ځای کیږي او هم د ځمکې سره څخه د تبخیر په شکل باندې ځای کیږي بیا هغه مالګې خو طبیعي ده چې نشي تبخیر کېدلی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په هر ځل آبیاری کې په هر ځل اوبو لګولو کې که چیرې هغه د علمي لحاظه مثلا 0.2 د سیمنس او مالګه په ځمکه کې علاوه کړل شي دا چې لاس ورې شل ورې اوبو ورته ورکړل شي هغه حالت ته رسیږي چې هغه نورمال خوري چې اصلا مالګلتوب لري هغه په داس خوري باندې بدلوي چې هغه بستي مالګې نه خوري نو دا چې کله دغه قلویات لکه د مو چې د وچې زیات کړل البته مالګې نه یا مالګې قلویات دي دا چې په خوره کې ډیر شول نو خو بیا یو مشکل دا دی چې په دې خوره کې د اوسپنې اندازه مثلا کمه ده بعض عناصر د اندازې نه ډیریږي، بعض عناصر بیا په هغه خاورو کې شتون نه لري. مثلا معمولا د افغانستان په خاورو کې د اوسپنې اندازه ډېره کمه ده، یا اصلا شته نه، د جست اندازه کمه ده یا اصلا شته نه، د مس اندازه کمه ده یا اصلا شته نه. نو دغه عناصر هغلته کمیږي، او هغه عناصر چې نبات اصلا ضرورت نور نه ورته لري هغلته په اندازه ډیریږي. نبات چې مثلا ضرورت یو عنصر ته لري، چون دغه عنصر غلظت په هغه خاوره کې ډیر دی، اصلا نبات خپل اړتیا تی پوره کړی، بیا هغه ځان ورمخکې کوي چې زده جذب شي. نو په دې اساس باندې د مالګینو خاورو هغه اساسي مشکل په هغه ځمکو کې چې د ځمکه لاندې اوبو څخه حقیقت کې اوبه کیږي، همدغه دی چې هغه ځمکه لاندې اوبو کې چې کوم نمکیات منحل دي راپورته کیږي، او اوبه تبخیر کیږي، او نبات فرصه باندې مصرف کشي، مالګې هغلته سره ټولیږي، او بالاخره په مور زمان باندې د هغه خاورې په مالګین خاورې باندې بدلیږي، نبات خپله زهري تمامیږي. یو بل دوستم ویلي وو چې وچکالي د توتان وچیږي. نو خو طبیعي ده توت دی که انسان دی که ژوندی موجود دی، اوبو ته ضرورت لري، د اوبو اندازه چې پیکمه شوله خو حتمي ده چې باید هغه وچ شي. هلته موږ لګیا یو هغه ته ځمکه لاندې اوبه چې دي هغه وچوو، او هلته بیا وایي چې نبات دي موږ نه اوبه مرسکونه غواړي. په هغه وخت ته باید دا ووایي چې ته ځمکه لاندې اوبه غني کړې، هغه چې ډېرې شو بیا احتمال ولري چې نبات بیا دومره زیات اوبو ته ضرورت ونه لري. سطح مثلا د تحت لرزي اوبو سر لوړه شي، او نبات مثلا وکړلی شي د هغې څخه بیا استفاده وکړي.
مننه مننه پهنمل صاحب، واقعاً چې مهم ټکو ته اشاره وکړله. یو اوریدونکو پختلې دی، او زه غواړم چې دا پختنه مل تاسو نه وکم. لمزه کې سره چې موږ کوم چلن کوو، لکه کیمیاوي مواد پکې کاروو، دا ماته جالبه و چې مال افغانستان نه اوریدل. ما خپل تجربه چې اوسو کاله می په کار کې لکې تیر کړې ده، هغه محل کاروندګرو دغه نه کارول، دی دغه موزیره غیاو لپاره کومه دوا درمل یا کیمیاوي مواد نه کارول. عموما پلاس باندې خشوا للون داسې هغه اضافي بوټي له هر ډول فصل چې وو پلاس او رمبیو ته نیستل. خو یو اوریدونکي دې ته اشاره کړې ده، د ما عمومي بیا وروسته د دې اوریدونکي پیغام اورو، زه به بیا درنه وروسته هغه پوښتنه خپله وکم. د دې اوریدونکي پیغام ته ورسو.
هغه دې د همځکې د کرونا معلومات وروره ترته وکړه چې ترکان سره کېږي ترکان وکړو، او بل دغه موږ په سیمه کې دغه سپینې زیرې او تورې زیرې انتر دغه کره کېږي، دغه د ګاډیې سره کوي. نو دواوې د واښه کوي، دواوې داسې دواوې نشته چې دا ګرد واښه وچي کې، خو یو رقم واښه وچي بل رقم واښه نه وچي. نو موږ دا غوښتنه ده چې داسې دواوې باید جوړ شي چې دا واښه
د دې اوریدونکو. خیر پښتنې ډېرې وي، خو ما ته دغه د دواو خبره جالبه وه چې زه غواړم له تاسو نه وپوښتم. پوهنمل صاحب، په افغانستان کې د تاسو اولدار ته وایي چې جګړې پر خاوره باندې اغیز کړی دی، کرکلي په خاوره، او دوهمه ده چې خلک کیمیاوي مواد یا دوا درمل چې کاروي تر سرو پورې دا د خاورې سره څه چلن کا.
بله، البته دا موضوع تر ډیره پورې هغه د ماد رشتې سره سر نه خوري، خو دومره ویلی شم چې په بازار کې داسې دواوې شته دي چې بعضې دواوې د پهنبرګو یا پلن پاڼو لرونکو نباتاتو د منځه وړلو یا ارزه و خود د منځه وړلو دپاره استفاده کیږي، او بعضې بیا د نورو نباتاتو چې هغه کوچنی پاڼې یا نازک پاڼې لري، نو هغه احتمال لري چې په بازار کې وي. خو بهتره خبره داده چې د کیمیاوي درملو څخه استفاده ونه شي. عین لکه د انسان لپاره وګورئ، کیمیاوي درمل ډاکټر کوشش کوي چې استفاده نه کړي تر څو چې یو حاد حالت ته ورسي، هغه بیا ورته تجویز کړي. درغیر زه ورته وایي چې مثلا میوه او کاغذ وخوري. دغلته بهتره ده لکه تاسو چې مخکې وویل، پخوا به خلکو مثلا یا د لور څخه د رندو څخه استفاده کړله، په لاس باندې بیره خشه وکړله، بهترینه طریقه همدغه ده. ځکه هغه کیمیاوي درمل چې استفاده کیږي، بعضې داسې درمل دي چې اصلا سیستم د یو نبات د یو میوې د نبات ته داخلیږي، ځکه صحیح اصلاح باندې صحیح فورمول په اساس باندې منځته نه وي راغلي. نو بیا هغه طبیعي ده چې د انسان وجود ته داخلیږي، د انسان وجود ته هغه زهري عناصر انتقالوي، او په هغه انسان کې احتمال ولري چې د سرطان او د مختلفو نورو امراضو د منځته راتلو سبب شي. نو په دا اساس باندې تر ډېره پورې باید کوشش وشي چې بیولوژیکي کنټرول او یا هم میخانیکی کنترل چې میخانیکی کنترل یم دغه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د دې څخه استفاده وشي وکړل شي.
مننه. زه د خبرونه ورستوي شی بو تر نږدې شوم نو په دې کې به د خپل بحث راټول کو. تاسو مخکې د بیلابیلو ډولو خاورو یادونه وکړه د افغانستان د خاورې د عمومي جوړښت په اړه باندې موبایل. آیا په افغانستان کې په علمي توګه باید دا مشخص شي کروندګرو ته که بیخي کلی په کلی نه وي سیمه په سیمه نه وي چې د دې منطقې یا د دغې زون خاوره څه ډول خاوره ده څه ډول حاصلات ورکوي په دې برخه کې کروندګر څومره معلومات لري او څه کمی شته دی چې باید پوره شي؟
بلې جناب دا موضوع ما ډېره خوښېږي او د ما تر ډېره پورې بحث له تاسو سره پندي وي چې باید دغه کار ته توجه ډېره وشي. هغه دا معنا چې بلې موږ کولی شو چې زون په زون ولایت په ولایت باندې د خاور خصوصیات معلوم کړو او وروسته د غینې خاور او د خصوصیاتو سره په تطابق کې مناسب نباتات په پام کې ورته ونیول شي. په دې اړه باندې چې د دې په حقیقت کې لاندې والویشن یا د ځمکو ارزیابي ویل کېږي د ځمکو ارزیابي په اړه باندې اف ای او په غالبا 1915 کال دی. په 1915 کال کې یو چارچوب منځته راغی، یعنی 1915 کال کې موږ د اوس سره مقایسه کوو شاوخوا 48 کال مخکې مثلا، او موږ افغانان 48 کال وروسته خبر هم نه یوشد چې یو پروسه شته ده او که د دغه پروسې څخه استفاده وشي احتمال ولري، احتمال نه بلکې سل په سل دقیقا معلومیږي چې موږ حاصلات د هغې سره لوړیږي. نو په دې اکله باندې باید دولت او هغه مرستندویه موسسات واقعا باید زحمت وکړي، ځکه خاور په ابتدا کې ما مقدمه کې کوم چې خاور نه وی ژوند نشته او خاور ته واقعا باید د ژوند د ماده په سترګه وکتل شي. که ونه کتل شول دا حضرت اکاډمي چې دی چې د موږ یو دیقان چې په کور کې مشالات د قانون او اولادونه د اخډیر وي، نو کاته اولاد وي کلاس اولاد وي کدوله اولاد وي او کورنۍ وي دا ټول په کلاګیو وي د کال په اخر کې حداقل خپل ځان ته غذا نشته ودی ولای. اما په نور نړۍ کې تاسو به معلومات لري په نور نړۍ کې یو بزګر د 25 کسانو ډیر شو کسانو لپاره غذا او ضروري توکي کرنی ضروري توکي آماده کولای شي. اما کچیر موږ د ترویج د مامورین د لارې د هر ولایت په کچا د هر ولسوالۍ په کچا د خاورې خصوصیات معلوم کړو، اقلیمي خصوصیات معلوم کړو، وړې ژورې معلومې کړو او وروسته د هغې نه د نړۍ په کچه چې کوم تحقیقات شوي د هغې څخه استفاده وکړو، هېڅ موږ خپل هم تحقیقات ونه کړو، د هغې څخه استفاده وکړو چې په نړۍ کې د کومو خاورو لپاره کوم نبات مناسب په نظر کې نیول شوی دی. طبیعي ده چې زموږ حاصلات سل په سله ورسره لوړېږي او که چېرې خاورې ته او دې مسایلو ته د ځمکې ارزوي توجه ونه شي په هېڅ صورت باندې د موږ حاصلات نشي لوړېدلی، په هېڅ صورت نشي. چې هر څومره کودونه ډېر ورکړو کودونه چې ډېر ورکړو هلته ډېر نور مشکلات منځته راوړي، پرته د دې نه چې هغه مشکلات که ووایو چې غیر عضوي کرنه او هغې ته غیر عضوي کرنه ویل کېږي، یعنې ان ارګانیک هغه شوه اګریکلچر شوه او موږ دنیا په دې کوشش کړي چې ارګانیک اګریکلچر ته توسعه او پرمختګ او پیشرفت ورکړي. نو تر څو چې د ارزیابۍ ته توجه ونه شي قطعا د موږ حاصلات نه لوړېږي.
پوهنمل صاحب
موږ بزګران د خپل امنیت په هکله پوه نه شي د موږ حاصلات نه لوړېږي.
په انمل سره غواړم یو بل موایم، پر لپسې فصل کرل په یو خاوره باندې یا د دوو فصلونو ترمنځ په عمومي توګه که ووایې که مشخصاتو ته لاړ شو کېدای شي جزئیات ډېر غواړي، خو د دوو فصلونو ترمنځ څه ډول باید له مثلا له پټي نه چې یو فصل واخلي د یو بل فصل لپاره چې آماده کوي؟ عموما په افغانستان کې خلک همدغسې چې بېوزله دي په دې خاطر چې ډېر فصل واخلي تاوان کوي، پرته له دې نه چې بېرته مځکه آماده کړي بل فصل ته، پرته له دې نه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په مځکه کې د هغه تیر فصل یو څه برخې پرېږدي یو څه نباتي برخې. موږ هم د ونو خزان هم د ونو له بېخونو نه ټولوو، سواري هم ټولوو، د جوارو ټانټې هم ټولوو. څه په کار دی چې یو فصل واخلي او مځکه سره څه وکړي چې بل فصل ته په بهتره توګه آماده وي؟
بله، دا موضوع چې تاسو اشاره وکړه جناب صاحب همدغه ته کرنیز تنوع ویل کېږي، او کرنیز تنوع په حقیقت کې په کرنه کې یو اساسي اصل دی چې دې ته حتمي باید توجه وکړي. په کرنیز تنوع کې تر ډېره کوشش کېږي، لکه مخکې چې ما ویل د فلیدار نباتات هغه هغه حکمت چې په دې کې پیلدار نباتات چې تاسو ته تجویز کیږي، حکمت چې په دې کې چې پیلدار نباتات په خپل ریشو کې ځانګړي بکتریاو ته ځای ورکوي، هغه ځانګړي بکتریاو د ریشو د نبات سره سیمبیوتیک یا داسې ګډ ژوند اختیاروي. د نبات ریشو څخه استفاده کوي او نبات بیرته ګټه رسیږي، توان نه ورته رسیږي. هغه ګټه یې دا ده چې هوا آزاد نایتروجن راخلی اغل ته نسبوي، هغه چې کله ناس شو په دې خاطر باندې ویایو چې په دې تناوب کې باید د پیلدار نباتات ته اولویت ورکړل شي، حتمی باید هغه وکړل شي په دې خاطر چې هغه نایتروجن د آزاد هوا اغل ته تیار د بکتریا په واسطه باندې نصب شوی، هغه په ځمکه کې پاتې شي او نبات په آینده کې د دې څخه استفاده وکړي. دا موضوع ډېره وګدي، خو په کل کې نباتات اولس عناصر ته ضرورت لري. په دې اولس عناصرو کې بیا درې عناصر د سر د عناصرو په نامه یا اساسي او ډېر مهم عناصر دي، یعنې که دا د دې هر یو د دې څخه کم شو یا نه و نبات رشد نمو نشي کولای. په هغې کې یو نایتروجن دی، یو فاسفورس دی او یو پوتاشیم دی. بس خلاص، نو کله چې دغه درې عناصر اساسي ترین عناصر دي، هغه یو عنصر یې تیار دی بکتریا په واسطه باندې په خاوره کې نصب شو بدون دې نه چې ته مصرف پرې وکړې په طبیعي شکل باندې. فقط دو نور عناصر ته ضرورت چې هغه بیا مثلا یا د کود په شکل علاوه وکړل شي او د کودونو باید کوشش وشي د بزګرانو چې ما غیر اوري کوشش باید وشي د کیمیاوي سرونه بهتره ده چې حیواني سرېغه ته ورعلاوه وکړل شي. بهتره ده چې دغه شنه سره د شنه سره هم د خاور ساختمان جوړوي، هم عضوي مواد په خاوره کې دیلوي. دغه ته باید توجه وکړو. په شنه سره کې کوشش باید وشي د پیلدار نباتات وکړل شي. ان شاء الله چې مفهوم باندې سوال وي کله چې تناوب یو اصل دی په ذرات.
مننه، فکر کوم چې اوریدونکو به پوه شوي دا خبره خپل د مال لپاره هم نه وای چې پلیدار نباتات که سړی وکړي او مخکې له دینه چې په اصطلاح پخلی ته ورسیږي او حتی که ګل کې هم یې خیر دی، خو که په مځکه کې بیرته واړول شي او قلبه شي دا د یوې سرې په توګه کار ورکوي. پوهنمل صاحب همداسې مو ویل که نه؟
بالکل درسته.
زه به خپل خبرې راټولې کوم. مونږ ته ځینې اوریدونکو د ونو په اړه باندې چې د انارو همدارنګ د زردالو او بادامو ونې وچیږي، د وچکالۍ سره مخ دي یا د مرضونو سره مخ دي، همدارنګ د هلمند د ګرمسیر او ځینو نورو ولسوالیو نه خلکو په غنمو کې د یو ډول ناروغیو په اړه باندې چې زیړی بللی دی چې زیړیږي، دای باندې څو پیغامونه راغلي دي. د انجی د ساتلو په اړه پیغامونه راغلي چې زه د اوریدونکو سره شمنه کوم چې په راروانه د ژوند رنګونو خپرونو کې به یې له یو بل متخصص صاحب سره شریک کو. اوس له پوهنمل مرحبا صحبانی نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغې او ډیر یو پیچلی موضوع چې ظاهرا په افغانستان کې ډیر کم خلک ورسره بلد دي او هغه د کرنې په برخه کې د خاورې ارزښت او اهمیت دی، په دې باندې زموږ له اوریدونکو سره خپل نظرونه شریک کړه. مننه کوو صاحبانی صاحب، تاسو ته ښه وخت غواړو. له هغه اوریدونکو هم مننه چې
سوک نشتا یو دل بر مزل کے اوسی ستا یو بدنام 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 ستا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے ستا یو بدنام خپلو پردیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے یو بل باندی گران یو پسڑ گیو کے خیر دیکھا میں سوکھ پکھانوں لی
مشمار شمار 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 حسی مشمار پلی و نیوکی
ساعت 3 بعد از